قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه چې لوی درستیز جنرال رحیل شریف هم ورسره دی جزئیات واوري. همدارز د ولسمشر اشرف غنی له نویو څرګندونو به خبر شي چې وایي دای ډاډه دی حکومت به په هیواد کې د نامنیو پر روانو ستونزو لاس برای شي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجي ساپي چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. په یمن کې حوثي اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنګي الوتکه نسکوره کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو نامنیو په کابو کولو کې بریالی شي. نوموړي چې په زابل کې د نون نس برمته شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یو ستونزمن کال وباله، خو ډاډ یې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځانګړې توګه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات بې ساري وبلل. ولسمشر غنی د افغانستان او روسي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال رحیل شریف او نور لوړ پوړي چارواکي هم ملتیا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي، او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري، او د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر رحیل شریف او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو مشورتي غونډه کړې، او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کړې. د بادغیس والی وایي جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول شوي او دغلته عملیات لا هم دوام لري. مخکې تر دې راپور ورکړل شوی و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د بادغیس سرپرست والی احمدالله علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه دې ولسوالۍ ته استول شوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده، چې د ده په وینا ډېر زر به پکې د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.90 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثي اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنګي الوتکه نسکوره کړې ده. دوی دا ادعا لږ تر لږه له هغې وروسته وکړه چې مراکش ویل یوه جنګي جټ الوتکه د دې پوځي ماموریت پر مهال ورکه شوې ده. د المصرا په نوم د حوثي اغیانو ټلویزیوني چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په ساده کې د وادي نسحور سیمه کې یوه جنګي الوتکه راغورځېدلې. مراکشي چارواکو ویلي د یکشنبه په ورځ یې له دې الوتکې او پیلوټ سره اړیکې پرې شوې. د مارچ له 26 نیټې راهیسې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمباریو په ترڅ کې دا لومړی ائتلافي الوتکه ده چې په یمن کې د نادرکه کېدو راپور ورکول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاوروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دوی سره به په اوکراین، سوریه او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریه د شخړو پر سر خرابې شوې بیرته نورمال کړي. د اوکراین په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د اوربند سربیره خوري جګړې روانې دي. کیف او لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو ته وسلې او سرتیري ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. روسیې بیا د واشنگټن پر هغو هڅو انتقاد کړی چې غواړي اوکراینی سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتونو غږ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولان ویلي چې د بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغېز کړی. اولان د فرانسې لومړنی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د مدیترانې له سمندر سره له سمندر څخه اروپایي ټولنې ته کډوالو ته د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فدریکا موګیرنی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل، موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. دې د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیولو لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارولو په شمول تیره میاشت پرې اروپایي ټولنې خپلو کې هوډ کړی و. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ریاض ازادي رادیو په منځني څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 3.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستی اسرائیل شریف نن په کابل کې افغان چارواکو سره پر مهمو امنیتی مسایلو خبرې وکړي. ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستۍ بریاوی د پام وړ بللی او د ناتو سرمنشي وایي ناتو له افغانستان سره د مشارکت پر پراخولو غور کوي. په نورو موضوعاتو کې سلګونه کسانو پرون د پکتیکا د لری کړی شوی ولی د بیا تقرر غوښتنه وکړه.
کابل تم زو دالارم بندو دی ولایت مقام دروازه م تم شو موس کیږي تر څو بیا د خپل والی صاحب مغوال شغه والی صاحب بیا د تراشه.
د متحده قومي غورځنګ یو غړی چې د دولتي جیکپوري مقام په وژنه توران ونن په بلوچستان کې اعدام شو. په تاندې څنګه 19 پروګرام کې د یو افغان ځوان خبري اوري چې په څو نړیوالو کانفرنسونو کې د چالم راسته پراته په خپل نوښت ګډون کړای.
زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. دې ته ما په کراتو کراتو هغه اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلي.
تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادي راډیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې پام وکړئ. د خبرونې لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جکپوري چارواکي ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې باید دواړه خواوې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته یې کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې په راحل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او شمیر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګری دي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحل شریف او نور لوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستاني چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غني سره یو په یو خبرې اترې وکړي او همدارنګه به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستاني چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني په مشرۍ د ملي والد حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره په ښې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم په برابره کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پړکه هم اوسني افغان چارواکي د پخوا په څیر د پاکستاني لوري په نه همکارۍ نه اچوي، خو د چارو څارونکي عوام افغانانې د پاکستان پر همکارۍ او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څه له ځان سره ولري؟ دا پوښتنه مو د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله احمدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیه سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او د طالبانو
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یوه غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د ځینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه هم رپورټونه ورکړل شوه.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره په کابل کې لیدنې کتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې اوبخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ځي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر دواړه یو ځای کابل ته روان شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان له همدې کبله دا سفر مهم بولي او وایي چې د دې دواړو مشرانو سفر او له افغان چارواکو سره لیده کاتبه ښایي د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټور وي. په دې اړه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق دا تحلیل برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر مهم ارزوي او وایي د دې دورې مهم ټکی دا ده چې صدر اعظم شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف دواړه یو ځای کابل ته روان دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا کابل ته لاړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسالو بحث وکړي. نواز شریف او راحیل شریف په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو غیر رسمي لړۍ پیل شوې چې د پاکستان حکومت یې هرکلی او ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي کابل ته د نواز شریف په مشرۍ دغه سیاسي او پوځي پلاوي سفر مهم ارزوي او وایي چې دواړه هیوادونه به ښایي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر ځینو بنسټیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دې خبرې مخکې نه ډېر امکانات وو چې وزیر اعظم نواز شریف به ډېر ژر د افغانستان سفر کوي چې فوجي چارواکي دي یعنی سره سره سیاسي چې کوم پاکستان کې مهم چارواکي دي وزیر اعظم یا نور وزیران هغه له سفر او کې ملاقاتونو کې زما په خیال باندې د ټول موضوعات باندې به خبرې کیږي. دا یو خو یو بسر تعاون کول بیداری کمول او بیا دغه خبر چې دا امن د څنګه راځي په دې سیمه کې او د یو بل هواد دا د بل خلاف نه استعمالېږي، نو دا خبرې مخکې شوې دي اوس پم کېږي.
نواز شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو تګ راتګ ډېر شوی، چې په نتیجه کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر کابل ته او همداراز د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریم اسلام آباد ته سفرونه کړي. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار سید نذیر مومند به دا سفر ځکه ډېر مهم بولي چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز په لومړي ځل یو ځای کابل ته روان دي.
دا په داسې وخت کې کېږي، دا دوره چې په قطر کې سنسو مذاکرات وشو. دویمه خبره دا ده چې پاکستان ته د چین صدر راغلی او دا غین علاوه د افغانستان کې چې کم دامن طرف ته کومه مصالحه دي شروع دي پاغي باندې خبرې اترې کیږي. بل طرف ته بارډر کوارډینیشن او سکیورټي باره کې دغه هم یو خبره بل نو پولیټیکل او ملټري چې باره یو ځای شي نو به ډیسیژن پاور او خبره یو شي.
دا په تیرو دو کلونو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دویمه او په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته لومړی سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د 2013 میلادي کال په نومبر کې د کابل سفر کړی و او د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره لیدلی و.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر په اړه تحلیل مو اوریده چې په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې برابر کړی و. د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع، یعنی کابل ته د پاکستان د پاوځ او صدر اعظم د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د 1900 برمته شوو مسافرو د خوشی کېدو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره څه ډول اعتماد جوړونه. په سرمقاله کې راغلي چې چارواکي د نواز شریف سفر د سولې لپاره ګټور بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان تر اوسه پاکستان ته یو طرفه امتیازات ورکړي دي. د سرمقالې لیکوال وایي چې له پاکستان سره د اړیکو جوړول مهم دي، خو زیاته کړې ده چې له یو لاسه ټک نه خېږي او د پاکستان حکومت هم باید د افغانانو اړتیاوې درک کړي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان له صدر اعظم سره د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم نن کابل ته راځي. په مطلب کې راغلي چې د دغه سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې بیرته جوړې شي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د 1900 برمته شوو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویلي چې که معامله نه و نو د ازبک وسلوالو د کورنۍ غړي ولې خوشی شول. په سرمقاله کې د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا 1900 مسافر د ازبک جنگیالیو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. سرمقاله لیکونکي ویلي ټول افغانان د 1900 برمته شوو کسانو په خوشی کېدو خوښ دي، خو ویلي دي چې حکومت باید د تبادلې له سیاسته لاس واخلي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د برمتنیونې د ستونزو حل. په مطلب کې راغلی چې دا مهال یو شمېر وسلوال مخالفین غواړي چې له برمتنیونې څخه د یوې حربې په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی چې لا هم برمتنیونه افغان حکومت ته یوه ننګونه ده او چارواکو ته پکار ده چې د دې ستونزې عوامل معلوم او مخنیوی وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال ستونزمن دی، خدای ډاډه دی چې حکومت به په روانو ستونزو لاس برای شي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ بللې او ډاډ یې څرګند کړ چې د هیواد امنیتي ستونزې به اواري شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 1900 برمته شوو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د ده د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله، خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت
ولسمشر اشرف غنی وی له لومړی ورځې چې دا وظیفه ماته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه ماته ستو ویلی و چې سکل ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم، که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعد فی ولایزی مملکت که صلح، ثبات و رفاس نایل خود شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یوه برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا خپله په منظمه توګه هره ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د نونس تنه برمته شو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشی شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د خکېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي.
په همدې حال کې د ناټو سرمنشي افغان امنیتي ځواکونه ستایلي دي او ژمنه یې کړې چې دا تړون به له افغانستان سره د ناټو د مشارکت پر پراخولو غور او بحث وکړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې وکړې. جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ناټو عمومي منشي وایي د دې تړون په راتلونکي سرمشریزه کې به له افغانستان سره د اوسني مشارکت د پراخوالي او د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو پر لار چارو خبرې وشي. ینس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویل هیلمند دی چې د ناټو غړي هیوادونه به پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم دا تړون له افغانستان سره نږدې شراکت ولري. ټاکل شوی دی چې د ناټو مشران د روانې مې میاشت په 14مه او 14مه نیټه د ترکیې په انتالیا ښار کې سره راټول شي. ینس ستولتنبرګ د افغان ځواکونو د ستایلو په ترڅ کې ویل دا ځواکونه ډېر ښه پر مخ روان دي.
Afghan soldiers and police have been doing a great job since they took responsibility.
دوی افغان سرتیرو پولیس لکله نه چې روان کال په سر کې د خپل هیواد امنیتی مسؤلیتونه پر غاړه اخستی خپل دنده په عالی توګه پر مخ وړي، خو زمونږ ملاتړ ته به اړتیا ولري او موږ به د هغوی ترڅنګ ولاړ یو. د ناټو عمومي منشي په داسې حال کې د افغان امنیتی ځواکونو وړتیا ستایي چې افغان مقامات د خپل ځواکونو له فعالیت څخه خوښي څرګندوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو دا هیله چې افغانستان ونیسي ما تکړه او د نوموړي په خبره دښمن اوس د ناهیلۍ په حالت کې دی. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان ځواکونو وړتیا ستایي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې افغان حکومت او د افغانستان متحدان باید افغان ځواکونه په ښه توګه تجهیز او په مدرنو وسلو او مهماتو سنبال کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په پکتیکا کې پرون سلګونه کسانو د دې ولایت د ګوښه کړل شوي والي په پلوي لاریون وکړ. دوی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې انجینیر عبدالکریم متین د پکتیکا لپاره مناسب والي وو. لاریونوالو ویل چې د ښاغلي متین تر بیرته برحالې پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والي د ګوښه کېدو پر ضد لاریون وکړ. دوی د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته برحال والي وټاکي. لاریونوال چې له ځان سره یې د انجینیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لیږدول، د مرکز خرنې د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځېدل او د نوموړي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. د پکتیکا والی د خپل ورستۍ سرګندونو څخه ورسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا له لورې داعش ته د 200,000 امریکایي ډالرو د مرستې په اړه کړې وي. د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته له دندې ګوښه شو. د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والی نه ده چې دا یا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې فهم شوی، نو دا یو داسې د والی ده چې دا ټول ولس پرې راځي، د ټول پکتیکا ته راځي، د ټول ولایتي شورا راځي، دا یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي.
مدني فعال فضل رحمان ویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی، په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته، ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده.
موږ ولس، موږ ولایتي شورا ټول په دې والی خفه یو، کارګر سړی و، پوه سړی و، عالم سړی و، د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والی د بیرته په خپل ځای شي. نو دا به ښه نه وي چې همیشه دغه مظاهرې او تظاهرات موږ هم سرګردانه کیږو. دا مظاهرې دا د خیر نه دي، لکه خوست یا جلال آباد یا نور په دې کې به دا نورې ستونزې را پیدا شي.
قومي مشر ډاکټر عبدالعلیم وایي چې د والی تر بیرته برحالۍ پورې به په هر ډول ممکن مدني او قانوني عمل باندې لاس پورې کړي.
کابل ته مو د لارین بند او ولایتي شورا زموږ خواهش ده چې له موږ سره همکاري وکړي. د ولایت مقام دروازې هم ته اوس څه موس کېږي تر څو بیرته د خپل والی صاحب چې زموږ د پکتیکا ټول ولسونه پرې باندې جوړ دي، نو موږ غواړو چې هغه والی صاحب بیرته دلته راشي.
د دې لاریون په پای کې یو پرېکړه لیکم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللی او له ولسمشر پکې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والی په صفت ور ولیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی غړی سولت مرزا نن سهار وختي د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی په کراچۍ ښار کې د برېښنا د څانګې د یو جګپوړي افسر په وژنه تورن و او په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. دا چې د ده سزا عملی کول ولې تر اوسه پورې ځنډېدلی و، په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بنکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په اعدام محکوم شو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته شو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یو مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور شو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی وو. په کومه قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد احمد صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو، موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپل مستقیم موږ ته دا ډول وژنو امرونه راکول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه شوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل شوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند څخه لیکلي، په افغانستان کې جګړه د پاکستان ښکاره یرغل دی، نو افغانان د چپ نه پاتې کیږي او د پوړاندې د مقابله وکړي. آیل له ګرمسیر څخه لیکي، زما په نظر د نواز شریف سفر کابل ته یو سمبولیک حیثیت لري ځکه پاکستان دوه مخی پالیسی چلوي. جان شینکای د زابل نه لیکي، د نواز شریف او راحیل شریف راتګ کابل ته یوازې د مخالف اړخ لپاره جاسوسي کول دي. او حقیار د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان د مشرانو راتګ ډیر ښه کار دی، هیله لرم چې زموږ له سولې په پروسه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه ناجیه صاحب ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس پاړه د یو شمیر تورونو د سپیناوي په خاطر د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال او د ننګرهار ولایت سرپرست د جرګې ته غوښتل شوی دی. ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. د بادغیس والی وای جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول شوي او دغلته عملیات لا هم دوام لري. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثي اغیانو دا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یوه جنگي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د مدیترانې له سمندر څخه اروپایي ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې.
زمون غاګل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څنګه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته راپور ووري. د سعودي عربستان پاچا او د خلیج د عربي هیوادونو یو شمیر امیران او پاچایان په امریکا کې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. څارونکي وایي د کم ډیوید په غونډه کې د څو عرب مشرانو نه موجودیت د دې غونډې خبرې پیکه کوي او د ایران په وړاندې د امریکا له سیاست څخه د خلیج د هیوادونو نارضایتي په ډاګه کوي. اجمل اند د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
نه یوازې د سعودي پاچا بلکې د خلیج د همکارۍ د شورا د ګڼو هیوادونو امیران او پاچاهان د امریکا او د دې هیوادونو په هغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي چې د پنځشنبه په ورځ په کیمپ ډیوډ کې جوړیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دې مشرانو نشټوالی هغه خبرې اترې کمرنګ کړي چې واشنگټن یې عرب متحدینو ته د ډاډ ورکول لپاره ترسره کوي. همدارنګه دا د ایران په وړاندې د امریکا د سیاست له کبله د خلیج د هیوادونو د مشرانو نارضایتي هم څرګندوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ وویل چې سعودي پاچا په دې غونډه کې برخه نشي اخیستی. په څرګندۍ سبب په یمن کې لوربن سره د دې غونډې په یو وخت راتګ غوښتل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې دا اوربند د بشري مرستو د رسولو په هدف اعلان کړی. په دې غونډه کې به ولیعهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف د سعودي هیئت مشري کوي او همدارنګ د ولیعهد مرستیال او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان به هم په هیئت کې شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په پام کې لرل چې د غونډې تر رسمي پایل د مخه په کیم ډیوډ کې د سعودي له پاچا سره یو په یو وګوري. خو سپینه ماڼۍ په دې غونډه کې د نوموړي نشتوالی د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د کوم سخت اختلاف نه خنډ بولي. سپینه ماڼۍ د دوشنبه په ورځ ویل ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره ټلیفوني خبري کړې او د دې سرمشریزي په اړه ورسره غږیدلې. سعودي پاچا شاه سلمان چې د خپل ورور شاه عبدالله له وفات وروسته درې میاشتې مخکې واک ته ورسید تر اوسه کوم بهرنی هیواد ته سفر نه دی کړی. واشنگټن دې سرمشریز ته د عربي هیوادونو شپږ مشران وربللي. له دوی څخه بهرین هم ویلي چې شاهزاده سلمان بن حمد الخلیفه به د کمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د دې هیواد د هیئت مشري کوي. بهرین لارې کوریا سره ډیر نږدې اړیکې لري او په سیمه کې د واشنگټن نږدې پوځي متحد هم ګڼل کیږي. همداراز ویل کیږي چې د عمان پاچا ناروغ دی او د متحده عربي اماراتو مشر شیخ خلیفه بن زاید هم د تیر یو کال راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی. دا عبدالخالق عبدالله په نوم د عربي متحده اماراتو یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یوازې د کویت او قطر مشران ښایي په دې غونډه کې برخه واخلي او نور هیوادونه به د وزیرانو په کچه چارواکي ورواستوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ سیمه خپل ځان د سختریزو اسلام پالو لخوا محاصره احساسوي او د ایران اغیز هم د غلطالیوي ورځې بلې ته زیاتیږي. د خلیج د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې هڅه وکړي چې په دې حساسو شیبو کې ځان د واشنگټن په ملاتړ ډاډمن کړي. عربي هیوادونه اندېښمن دي چې د لویدیځ او تهران ترمنځ اتومي موافقه به ایران په سیمه کې د تاروسي فعالیتونو لپاره زړه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
موږ ته کتاب نه راکوي.
په خپل امام څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
وزارت طرف له هغه کې خاص کونه پروشي کې دلته موږ زوبې شه دوه غونه په بای باندې اخلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په ښار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
اوس خو ګټه دوی رانه خوړه ډالر راځي پټي خپل بلډنګونه جوړي. غریب د حاله خبر نه دي کې مجبور چې تانه مانه والې ځمکه کړو یا مال خرڅ کړو ته تعلیم پی وکړو. څلور بچی مې نور دي، دوګو د قلم کتابچې نه شمته چې مکتب ته لاړ شي. معلم صاحب ورته وایي چې ورسه داندې کتابونه والا. نو ته څنګه دولت یې؟ خو قلم کتابچه خرڅېږ مال ته خو دا مسئولیت لري چې ته کتاب ورکې ته تعلیم وکې. نو ته چې کتاب نه شو ورکړو نو هغه هم خرڅېږي خلو چوای اخلي بازار تر له هغه کې خاص کونه پروشي کې دلته موږ زبې شه دوه غونه په بای باندې اخلو. دغه څه حال د ورور
ماغه دولتي کتابونه اخلي.
ماغه دولتي کتابونه، ماغه ساړه کتابونه. نو دې ته ځاران می دغه د تاس اسلام دغه رحم تر رحم چیر تلاړ موږ وایي تعلیم کو دوی را نمبر تعلیم ته نشو رسیدګ نشو کولای.
یا دومره مشکلات دي چې ساړه تعلیم هم نشي
نشي کولای. کنه اوس تلاس نه پر کور د ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کې کته څلو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم په بای ځوانان چې برتون د غوته ویږي څوک پلس پروش ته څوک کبار پروش ته څوک لام پروش او د کار سره مونږ ورک شو سید د غل شو ګدایګر شو لار سر ناسم. نو د ما بچی ولې ګدایګر کای؟ ما سره کومه کو کده بچی ورز سبا د حکومت دی جوړ شي سبا یې نه جوړ شي.
خدای دیو کی چې دا ټول مشکلات حل شي. ډیره
د مشکلات به حل دوی د خدای اصلاح کی.
امين
امين. مګل کای سلام علیکم.
قلا کل وړ برجونا م جوړوا زانت سڑک زانت خون زائے جوڑ کا وہ چڑو ڈائے اخرا قلم را واخلا و دے نڑائی کے زانت زائے جوڑ کا.
موږ د کابل په څو لیسو وګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي. رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه؟
نوم مې مایل فقیر یار دی. زمونږ مکتب شه عبدالهادي داوود دی. موږ ته کتاب نه راکوي. چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي بیا موږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ. استاد هم په موږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ. دا کتابونه چې موږ ته نه رسیږي کېدای شي چې موږ پکې ناکام ووځو.
نوم مې عارف ګل دی. محمد هاشم اوندول دی. نهم ټولګي زده کوونکی یم. کتابونه ځینې شاګردان
کم
متعلم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زمانو مهنه ده زه د کابل د تاجور سلطانه لیسی زده کوونکی د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا ده چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلی دي ټول شپږ مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمینو کتابونه یې راکړي شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابو مونده که باید بخریم
زمانو جواب ده کتابونه ور اخیستیم خو بازم مشکلات سه وسه پورې هغه شاګردان یو کتاب یادو کتاب کمبوتی سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم موږ کراش نو مشکل دی وزارت معرف دینو والا استادان وای ځنی کتابونه وای دار مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پلی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه مانی چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادي داوی لیسې یو ځکهونکې مایل فقیریار وایي چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لیسې یو بل ځکهونکې بیا بل سوایي
کوم څوک چې دوه دانې کتاب ورسېږي هغه لکه چې دری ده دوه دانې اخیستې دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریانو قرطاسه فروشیانو کې دا ځایونه کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بندي
بندي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنگ چې کوم دی او دا ساده کتابونه دي نو څو سفید نو هغه نور چاپ کړی دی او دا د اکسونو شان هم دا شینم
دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د د پقاول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي د غ پلورل او پیرل دا جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سایټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سایټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډوي سي دي ډاونلوډ د استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو مانه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زدکونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي د شاغلی حقمل جواب وو
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله بخیر ډیر دي د زکون کشمیره هم ډیره ده نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوی په ابتدایي دوره کې زموږ مشکل حل ده اما په متوسطه او لسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله دی وړي تر نیمای پورې د غستونځ هم حل سي او ټول مکتبونو ته مکمل سیټ کتابونه ورسیږي
ولې د دې لپاره مخ کې پام نه کېد چې
موږ د دغه کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشری مانی سره هم شریکه سوې په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي زموږ بودیجه خپل نه دي هغه به نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې اولس کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي دی د هماغه وخت کیسه کوي
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا اونی ویاتنی وکلونه و د ایسوی په حساب باندې زغ په اسلاغه کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم غنه مجواری و نور شان بودا به مکرل وری بل بومو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگ او پر درخته باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دیا شانو جنگونه ډیر کړه ونه مولیدلی بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسېدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ
کله کله خلک وایي چې یو څوک امید لري یا هغه نه یي چې ډېر فکر پکښه کې هغه په خوب بدلېږي. ما بهاده طالبان په وخت کې دا خوب لیدی چې زه د یو ډېر ښه مکتبه فارغ یم، او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته دا الهام راکول کېدی که چیرې تاسې ښه درس وایست موږ مو ترکیه ته بیایو، یعنی هلته به په خارج کې تحصیل وکړي، مډالونه به واخلي. ما ډېره هڅه کول بیا د ترکیې ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله سطحه مې څلورم مډال راوړی افغانستان ته د یو سلو څوارلس مملکتو څخه. په زمن کې ما د مطبوعاتو سره ډېره علاقه وه، ما هم غوښتل چې زه دې ملت اکسم، یعنې ما ته دې مې پسینځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي کې. بیا مطبوعاتو ته مخه کړل، د حقوق سره مې علاقه مندې وه، نو بیا مې حقوق ولوستل.
دوستانو ښاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړه کړې په ګڼو هیوادونو کې یې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرانسونو کې ګډون کړی، او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلېده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی، د نړیوال د مخابراتو د سازماندهی داسې و د غیر نومې دی پښتو، چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم، په دې مورد وربلل شوی وم. سویډن ته چې پلا بلل شوی یم، او بیا مې بولي هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام و. سویس او هندوستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواصخ اقتصادي پروګرام و. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو تر عنوان لاندې ټریننګ و چې دا اول یې په سنگاپور کې و، دوام یې په مالیزیا کې، دریم یې په اندونیزیا کې، څلورم یې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. د پروګرام اعلانې دې ته ما په کراتو کراتو هغه اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلي دي، یعنې داسې وختونه راغلي چې ما په یوه میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړی دی، درخواست مو لیږلی دی، هیڅ یو جواب نه دی راکړی. مګر زه ناامید سوی نه یم، بالاخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه یو څو کانفرنس و چې تاسو ته مې وویل. د داسې ځوانانو سره مې لیدلي چې هغه تر اوسه هیڅ افغان لیدلی نه وو، اورېدلی وه په مطبوعاتو کې چې بم چاودلی دی افغان دی، ترور سوی دی افغان دی، تاریاک دی افغان دی. په اولو دوو ورځو یا په اولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیوله، مګر وروسته چې به ګروپي فعالیتونه رااله یا به بحث وکړي، موږ به تر دې په ځینو شیانو ډېر پوهېدلو، او موږ به تر دې ډېر مینه ناک وو، دغه اونس به ډېر سو، علاقه به ډېره سو.
په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نا مکرل په عشق نا سونا جوړو خپل کور دیوالو.
ملګرو عزیزی، له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دي.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل ورونو خوندو ته چې دا از ما ژغ اوري، نو امید کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یوای که سړی ډوډۍ ورونه رسېږي څلور ورځې ژوند کوي سي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیې ژوند نسي کولای. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوي سي. نو ځوانان چې امید لاسه ورنه کې ناشونه شی نسته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسیږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړې زحمت درله ربویا، بې زحمت راحت نشته په دنیا. هم دې سره دا تاندې څانګې پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. را روانه خبرونه کې د میرمن شیما شفق ساده د لاسي صنایعو شرکت ورغلیو چې میرمنو او نجونو ته د غاڼو او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زما مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدی نه د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بیسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو دې ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. د خبر دا چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې ښځې سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړیو د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزوري دی او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به کار کاوه او له کورنۍ سره به اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالینو اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپلې کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شیما شفق سادات یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بیوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا یې په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړم. د مخام وم خو چې دا په کارت پروان کې دکان و، مشتریان و، بیا دا انقلاب چې راغله دا زه موږ مسافر شو پاکستان کې چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی ډیر ولو کې ځای و سو شزی یو ځای شو یو متمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ودلیدل چې دا ښځې چې راځي خو دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موږ دا خیاطي و صنایع دستی شروع کړه. لومړی سواد آموزی و او موږ کار کول په کوڅو کې چې دا انجینو مکتب ته ولېږئ، صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که صنایع دستی که تقریبا 12 کال که هیچه صنایع دستی کار کنم.
میرمن شیما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپل خود کفاشي.
زما هدف دا و چې زکه چې زم په خپل ډیر مشکل درلوده د مخه ماشالله و کوچنان می وو و شکر طول لو شویده اقتصادی کمالا موش دیر تکلیف دلوده و از غالم چه دوی تکلیف هم لرشی چه دوی پخپل خپل خودکفاشی یا پخپل خوب داری. از غالم چه دوی هم ازدکی هم اقتصادی خوی چه موتاد نیوی میله تا زوی تا و رور تا خپل گته و کی و خپل زینک واخلی. دیر مهمه دا داس کورونه ایده چه لس کچونیان دا او یا پلار زی کار کهی آقا خو اقتصاد بهی خراب کی. از غالم چه ده کورونه اقتصاد خشوی و امور کولیشی چه کچونیان تا ده مکتب و ده کورس ده کلی ده شیان برابر کی.
آغل شای مازیاتوی دیره داس میرمنی دی چی لکور بهر ده کار کولو اجازه نلری. نو دی ده داس میرمنو لپاره یو نماینده تاکلی کور تا مواد وروری حقوی پا کور کی ورته جوړوي او همداشان میرمنو تا ده گانو جوړول هم په وریا ډول خول کیگی.
اوس یو نماینده می تاکلی ده که خپل ضرورت بخوزه خپل ازم کنوی بیا ده نماینده زی ولتا توضیح کوی بیا بیرته راولی موجا دلتا نمونه ورکو او مواد ورکو چه دا رقم جور که غد جوروی بیا نماینده اقیمات راولی بیا موج پمیشتی که صاف کهو زما از ده کهالو ده دوی رایگانده فیس دنه نخلمه آقا چی کارو که اول خود مفت ازدکلی بیا پلا کارکوی آقا فیس اخلی خود دا نظر پا بازار که ده که بازار خواهش دیر بی چه تولید دیر که بیا شزی کارکوی کنیوی بیا دش کم کواما زکا چی معاش دار کولم سخت ده دوی توی وقت مجبوری گم چه ده پل زیم نو دوی تا معاش برکم زکا چه پروشات چه نیوی بیا سخت که گی
شایما سادات وای که میرمنی په کور کې مصروفه وي او یو کار ولري نو نه یوازې دا چې اقتصاد به یې ښه شي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډېر وي. تا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه ښځې کلی وه. دا خاندې یو سره بل سره دومره جګړه و تمام ورځ دا بل یو سره به اخته و یو خو اقتصاد خراب و یو هم دا بیکاري د وزګاري له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله. ما ورسره خبرې وکړه په کور کې مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې زحمت وباسې. دوی ته مې زمینه برابر کړه ټول په کار اخته شو. یو دوه میاشتې پس چې مې ولیدله د ټول آرامي و په کور کې او نه جګړه و نه بل که ښځې کار ولري بېکاره نه وي دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کېږي.
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر معیوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي.
دونر خود ما نه چراغ لازم ما کار بار ولیدل آقا خپل علاقه اونی ول چه دل تبیا باید کارو که نمایو بینو سره دمس ابرار ما سیو آقا خپل فنا خسته و بیا ما دمره ور سره کمک ور چه زای می ورکلا چوکی و میز داشیان او استادان می واخستد او یال تا زکله یا بیرته فارغ شد. دا اکاکی دما بخش جولری ده دام زکله او خیاطی گلدوزی ماشینی نو آقای طول پا کور که کار کوی ماشالله دا آقای جوند خدا بست طول خود کفا شوی و یا دو هلکان و چه آقا نمور درلو دن پلار پا سرای که کار کول بیاز ما پا شرکت شراغ لکار زکر بست ما آوازی جیک را در آقای سر کومک ورکا یا غرفه ورطا واخستل یا میز و چوکی ورطا واخستل آلتا بستم پا سرای شمالی که کار کوی.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل آزادی رادیو ناوړی لیلا چې 15 کاله کیږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومان د مکتب خرچې پوره کوي.
5 سال میشدم کارای مورا با پیزی جست.
15 کال کیجی چی پا دی شرکت کی کار کوم. مخ کمی چناتا کارزده و خو اوس می پا مسلکی دول کارزده کردی. اتا اولادونه لرم هغا پیسی چی اخلم اولادونو تیمی دا مکتب لپار خرچ کوم. نو دیر خوشحالیم.
خوبه این دختر می رفت مکتب. این کالای ازی از مشتکا میشد.
مینا هم په دې شرکت کې د سبندونه غوګوالۍ او میلونه جوړوي. وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرچ می باسم ډیره خوشاله یم.
تقریبا 5 سال میشه که مصروف میکار هستم.
15 کال کیږي چې په دې شرکت کې امیلونه لاس بندونه او گوشواری جوړوم. کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپل کوم. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم. نو ځکه ډیره خوشاله یم.
خود ما پیدا میکنیم، خود ما مصرف میکنیم، کسی خبر نبود که مثلا از کجا شد کجا ره. خیلی خوش هستیم.
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. نوموړی څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده.
زیاد خوشحاله یم چې تقدیر شویم د وزارت صنعت له طرفه فدراسیون زنان تجارت پیشه او ټول کسانو چې ما سره کار کوي دامه یوبینی سره چې کار وکړه هغه هم تقدیر نامه اخیستې ده او خوشحاله یم تشکر نامه می اخیسته دیر چې دا نمایشگاه ته تلیم او اولین بزرگداشت د ښځو وشو په هغه کې د مادر شایسته سال انتخاب شو. وزارت زنان لخوا ما ته د مادر شایسته سال انتخاب.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو، څه چې لرو او زده مو دي له نورو یې باید ونسپموو، ځکه چې هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. کا غواړی مختلفونه را واستوي د پوسټاکس پته مو دادی، په کابل کې 1401، هرات کې 26، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.